د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزه کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. 2000 ټنه غنم پرون د واګي د اتاری بندر للارې د پاکستان خاورې تننه وتل څو افغانستان ته انتقال شي. د بهرنیو چارو د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وی له پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی دیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر ولایت کې د زمردو د یوه کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. اوکراینی چارواکی وایي شاوخوا 60000 ملکی وګړي له ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی پرون په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشر یوې نږدې همکاري ویلي دي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې ووتل. په همدې حال کې د فاکس نیوز تلویزیون یو کمرمین او ورسره اوکراینی پروډیوسر د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې ویلي چې که د اوکراین جګړه دوامداره شي نو د دې هیواد د 40 میلیون وګړو په سلو کې 30 به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري او په سلو کې 28 به له دې ګواښ سره مخامخ وي چې په یوه کال کې دننه به بېوزلي شي. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتری کې 14 وشوه او مرګ ژوبله یې وروړوله. د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې 10 پوځیان وژلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو اوو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر دوه چنده شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمېره 30 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نړیوال بانک یوه نوې سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 50% کې وه. بلورته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5 کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالي داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بیوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمېرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی. خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته بیا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندي کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوی دی. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن له ګواډ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې 14 میلیونه ته رسیدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 په سلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او د شمیرې په هغو کورنیو کې چې په خوا ښځو ورته لګښت برابر و اوس نشته 100% ته رسیدلی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک د سروې لمخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پرادیخوا د خورانو شمیر دوه برابره شوی دی. په تیرو او میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ډیر ښه شوی، خو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر په دې اړه وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی، او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یو بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2 میلیون په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بی باوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته، بی باوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوری کوي؟
کچېره افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی د پاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بی باوري را منسکي. کچېره موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته روانی امنیت باید د تجار دپاره یا د پانګوال دپاره مطرح اوسیږي، البته باید د بانکو روابط او په ارتباط کې د امنیت باید برقرار اوسیږي چې دوی مطمئن شي چې من پاړی کې کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، بدنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغه دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسی هم ده چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 40 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فقر او د لوږې مخه به تر یو حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې د مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې دا مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کمک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه یواز بهرنی سازمانونه نشی بیاره غولی، دلته د دولت همکاری باید موجوده ای، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده ای، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیول وسه، بیرته حساب ورکول شي، او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه یې باید ملموسه ای. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارد یا 15 میلیارد یا د دنه زیاتی، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نکوم چې هغه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
په پام کې د چې افغانستان به د وری په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځنګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزه کوربه و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بی ځای شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بی ځای شوي افغانان بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستنه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بی ځای شویو په اړه خبرې کړې دي چې د د پوینا پزور به ځای شي ودی. شغلی ګراندې دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده خو توضیح کړې نه ده چې پزور به ځای شي کوم کسان دي. فلیپو ګراندې لیکي چې له طالبانو سره موافقه وکړه چې به ځای شي او کډوال شي افغانان خپل کورونو ته خوندي او په خپل خوشاستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او ویل چې د اوکران په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی، په نړۍ کې نورې شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
ښاغلی ګراندې د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروس شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردننه بي ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شویو افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان بي ځای شوی دي او د پروسه شکل تر اخیره د ټولو بي ځای شویو شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د اداري پوینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولک افغانان د افغانستان په 5 گاونډو هیوادو کې کډوال دي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د طالبانو له واکمنیدو 2 میاشتې وروسته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندیږي. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ له قوله چې نه غوړي نومې افشا شي راپور ورکوي چې وای په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس کنسولګری به نن بند شي. د ډیپلوماټ د دې کار یو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللی خو په دې اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د دې ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شیبې هڅې وشوې. د ډی پی د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوی وو له 100 میاشتو رئیس معاشونه نه دی ورکړل شوی. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا سل تنه افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري څو په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا څخه په جبر ونه ایستل شي خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ په حالاتو کې تمرکز نن سبا د اوکراین پر مسایلو دی. تازه خبرونه ده چې اوکراینی چارواکي وای شاوخوا 60,000 ملکی وګړي له ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی پرون په وټلو بریالي شول. د ښار د روسي ځواکونو په حمله کې ویجار شوی دی. د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دفتر د رئیس مرستیالی وویل چې دا کسان د بشری دهلیز لاله په شخصي موټرو کې ووتل. ملګرو ملتونو ویلي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولند ته اوښتي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې پاوځ د پلازمینې کیف په لمنو کې هوایي حملو ته زور ورکړی. په همدې حال کې د یو اوربند د موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیې او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. د فاکس نیوز تلویزیون یو کمرامین او ورسره اوکراینی پروډیوسر د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوی دی. د فاکس نیوز او اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې د مارچ په 10مه کیف ته نږدې په هورینکا ښارګوټي کې د ډزو له کبله د دې شبکې آیرلنډای کمرامین پیر زاکر زیوسکی وژل شوی او خبریال بنجامین هال ټپي شوی دی. په دې پیښه کې د فاکس نیوز اوکراینی پروډیوسر الکساندرا کوفشینوا هم وژل شوې ده. د مارچ په 14مه کیف ته په نږدې یو بل ښارګوټي ایرپین کې په ورته پیښه کې امریکایي خبریال برنت رناو ووژل شو او امریکایي اکاس خوان اریدوندو ټپي شو. او د اوکراین اړوند وروستی راپور هم لرو چې ورپسې به د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه واوري. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په یوه ځانګړې غونډه کې پر دې خبرې کوي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکی اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. د ټولو موضوعاتو ته احمد شیبر په یو راپور کې کتنه کړې.
سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکی اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 14مه ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د اوس لپاره د ناټو په 100,000 سرتیری د تیارسۍ په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتیری په اروپا کې دي چې نږدې 40% د ناټو تر مستقیمې قومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته او د ناټو سرمنشي شاغل ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نشتې وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
د سندرو
میلمانه
ده هوا نور یا مرانا یا مخبول
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لارې ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه نیکی هلی احترامات تاسو ته او تاسو تخنیکی همکار ته. محمد خالد د میدان وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ د سیاچغر د کلي نه د سای پیغام په لیکمه خبرونه ته مې چې نه دی راوړی، خو سندره د نغمې یوه ښکلې سندره راته نشر کړه. ډالۍ دې وینه کبلا ته، شوالي ته، پیرس خان ته، هدایت الله ته. نور مو د خبرونې وخت نه نیسم، ښه وخت. الله مو مل شي. السلام علیکم. محمد خالد احمدي، سیاچغر.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. غلام احمد یم د هلمند ولایت سیمې میسج درته پرېږده. ما ته که سندره د نغمې په آواز کې نشر کوي نو ډېره زیاته مهرباني به مویې ټولو اورېدونکو ته ډالۍ ده او پر وړاندې ښه خپرونه. الله په امان.
السلام علیکم. زه د سندرو میلمانه کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه نه ضیا الرحمن خبره کوم. غواړم چې د پرزانې یوه ښه سندره موږ ته نشر کړي او د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو سره مننه چې موږ ته د واټساپ شماره راته پاله کړې، ځکه چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې ساده ټلیفون کار نه کوي، نو یوازې د واټساپ باندې موږ ته مازګروای شو. مننه، تشکر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلامونه او نیکی هلی د ازادې رادیو ټولو ګران همکارانو او ریدونکو ته ورسیږي. بیا هم امان الله د هلمند ولایت خانشیند ولسوالۍ څخه د واتس اپ لیکه د سرملګری سوم. ما ته به یو سندره د برېښنا امیل په آواز کې نشر کړي. ډالۍ کوم خپل ګرانو ملګرو ته لکه نور آغا، ستار، شمس الله، سردار ولی. ډالۍ دې دا ګرانو ملګرو ته او د ازادې رادیو ټولو همکارانو او ریدونکو ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادې رادیو ګلونو او ریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. زه رحمت الله اولپت هلمند ولایت ګریس ولسوالۍ څخه د ورساب ته لارې دا پیغام پرېږدم. نو ماته که د برېښنا ایمیل په واسه کې سندره نشر سي ډېره به مهرباني وي. السلام علیکم.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم غم کوا غم تمې سنم تچیر زانی
Yeah. سلام علیکم، ز بسم الله احمدی دی کابل ولایت څخه مې غږیز پیغام ستاسو ته ایښی ده. نو زه د بریالي سمدی په اواز کې یوه سندره غواړم او ډالۍ کوم یې محمد ناصر ته په جرمني کې، او رحمت الله ته په فرانسه کې، نور الله ته، نو وحید الله ته، وحید الله په امریکا کې. خوشحاله اوسئ، ښه ورځ. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظری ریڈیو اور دم کو کرکون کے سلام و پدی ہل شب ہے. دوست محمد شکر اند ہل مند ولایات سے واٹس ایپ پر لکھ ماتا باپ آخر کی دبر علی سمدی وشکل سندر نشر کی زبر دعا ٹپی دیتا ہوا زچی د کارستڑی راسم زچی د کارستڑی راسم زچی د کارستڑی راسم ستا پا تصویر جانا نزان و ساکو ما یا بزمان نصیب خرابی یا بزمان نصیب خرابی یا بزمان نصیب خرابی یا با دا طول یارانی دا غاسی وینا
شمل سفر موری اگو بچوں تخیرات غواڑی سوالگری موری پی بن جا مون دیل گے پی بن جا مون دیل گے شمل سفر موری بچوں تخیرات واڑی سوالگری موری پہ بن جاؤں نہ دل گے تمام جون دن دی د ویرونو او مرګو دا استان دی تمام جون دن دی د ویرونو او مرګو دا استان دی الله دې رحم کی سا په حال مجبورې پیون جامون دل گے شم سفری موری اگو بچوں تخیرات واڑی سوالگری موری پیون جامون دل گے مالک لوس تو کلو چیز بدم سفر نن دی پیٹی چلو سمستین سری موری نن پرد پیٹی چلو سمستین سری موری پیبل جمون دی لگے شم سفری موری
السلام علیکم سلامونه تاسو ته جمع له ازادي رادیو نه او ټول اوریدونکو ته او ټول همکارانو ته هیله تر کړو خوش خوشاله او صحت خوندان ما ته لري کړه غلی یو ځل بیا احمد الله تعالی او بیا لشکل هلمند ولایت مرجی ول سوالی نه سندره واړم دا اوریدونکو په خوښه او ډالۍ دی وی ځلان صاحب ته او زواک صاحب ته او هلمند یار ته بل پیغام پوری احمد الله تعالی د خدای په
السلام علیکم ازادي رادیو ته ما غوړ سیږي ایدا د احمد یې مالکم د ګریش او سوالی د مهمند اوس خنی ولې ده نشا سوار او د ګلپانی په आवाज کې شو شایسته سندره ته نشه کوي
باندھے نہ کہوں ماں ہو خویا
وسترګي دي ديار شایستي دي داسې غټي دي لا ګردي دي لا هم خوږي دي یار استا سترګي په ما اورونه لګوي لکه باران غشي پر زړه پر هارونه لګوي سلامونه ني کې هلي تاسو او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته په دې هله چې خوش خوشاله او جوړ بیاس بیا سره ستاسو سره په لیکي کې هم زه محمد اواز يم د هلمند ولایت د ګرشته ولسوالۍ سره په دې هیله چې دا زما پیغام نشر کړي نو ماته به یو ښکلی ښایسته سندره د شاپاروک په حواس کې راته نشر کړي ډالۍ دی وي د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو بشي سندره د عبیدالله جان کنداري په حواس کې غواړم اسلام په پر کرشن د کندهار ولایت د میوند رسوالۍ د کوکې د کلي څخه وسلام به احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سندره غواړم د حیات افغان په ځخ کې ډېر مننه ډالې چې به ټول اوریدونکو ته په خاصه توګه چې ما ژا غوړ ټول ته ډالې وي د خپل په من
جنې مشتې وراتل دی ورکشا سکر وټې مړې شوې اوسېرو تناست یما جانتا تور آئے او بلا کمائے بائے دیار کچھ بجانتا تور آئے کچا ویل وچی جانان راغے کغول ڈنڈو پا بلے بگڑ شمائے
بلی السلام علیکم دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم هیله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاسته دلته ته راغله جنت ګل بریال د پکتیکا ولایت مرکز شرن څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پریږدم هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله بیاسته ما ته سندره دی جاوید امرخیل په غږ کې نشر کیا تر بیا او بل پیغام خدای په امان کې جاری
سلامونه د ازادي راډیو ګلونو اوریدونکو ته او کارکونکو ته وړاندې کوم زه بدله حنان زم د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ ستاسو سره د واتس اپ پر پیغام پر لیکم ما ته د جاوید امیر خیر په आवाज کې یو ښه سندره نشر کی ژوند غواړو د مونږ لومړی ته ماستي هله کوم ما ته دا سندره نشر کی وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکه هیلی او تاسو سلامونه وایم خو دې وکړي چې روغ او جوړ ظهیر افغانم د هلمند نه میاړی کني ولې دا ما ته به غزل نشر کی چې وای کورې زموږ وطن کورې زموږ او دالی کومه راز محمد منوال ته او غلامتن حاته دی ورسیږي نور لا شایسته وخت نه نسم د الله په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد سلیم د میدان وردګ ولایت د باتي ولسوالۍ څخه درته یو غږیز پیغام پرېږدم. د هیله مې دا چې نشر شي، که دا ورې زما پیغام نشر شو نو بیا به خپرونې ته نور شی هم درته راوړم. او په پای کې سندره راته نشر کړې د جاوید امیرخیل، وی چې وطنه مورې زمونږ. نور مې د ښایسته خپرونې وخت نه نیسم، د الله په امان.
تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي، باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.